د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د غرمې 2 بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبروم. د هلمند په جانجیر سیمه کې لا سخته جګړه روانه ده، او د پکتیا په خانخیل ولسوالۍ کې هم له تیرو اتو ورځو راهیسې سخته جګړه دوام لري. په دې یو ساعت خپرونه کې ګڼ شمېر مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکي سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي، او د بشري حقونو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د په ټاپوګانو پر اوسېدونکو ږغ کړی چې په یوه بل ځای کې میشت سي. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن په یو ورځنی رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د منظم پولیسو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندلو په تور نیولې دي، او د هلمند کډوالو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 3000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن په یو ورځنی رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر پر مهال به له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاریو د پراختیا او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې خبرې وشي. دوی د تاجکستان ته د محمد حنیف اتمر سفر د سیمیزو هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکار د سفر یو برخه ده چې هدف یې له تروریزم سره ګډې مبارزې ته د تاجکستان هڅول او د امنیتي همکاریو پراختیا ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د سیمیزو هیوادونو د همکارۍ د جلب په هدف په همدې اونۍ کې ایران ته هم سفر کړی و. د منظم پولیسو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندلو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه کسان د پروان په سیاګرد کې د یو کان د کیندلو پر مهال نیول شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په لومړنیو څېړنو کې دا ویلي چې دوی له همدغه درکه له ترلاسه شوو پیسو طالبانو سره مرسته هم کوله. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ ویلي و چې دا مهال د افغانستان په شاوخوا 2000 سیمو کې د بیلابیلو کړیو او اشخاصو له لوري د قانونو غیر قانوني کیندنې دوام لري. د هلمند کډوالو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 3000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس نقیب الله مریال ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ په تیر یوې اونۍ کې د نادلي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو څخه بې ځایه شوي، او دا مهال د لښکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوې اونۍ کې په هلمند کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د کجکي بند د برېښنا د تولید ظرفیت به 13.5 میګاواټو ته لوړ شي. له دغه ریاسته په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کجکي بند د برېښنا د ظرفیت په لوړېدو به د کندهار او هلمند ډېرو سیمو ته برېښنا ورسول شي. سرچینې د برېښنا شرکت د رئیس قدرت الله دلاوري له قوله لیکلي چې برېښنا ریاست په کندهار او هلمند کې د برېښنا د نه موجودیت پر مهال د مناسب بدیل د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې کوي. دا وړاندې ولسمشر غنی هلمند ته د خپل سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د کجکي د بند په شمول به د غلطه د سترو اقتصادي پروژو چارې پیل شي. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکي سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي. دا چاودنه د عراق له شمالي سرحد سره د ترکیې په شیرناق ولایت کې سوې ده. امنیتي چارواکي وایي دا په کور کې جوړ سوی بم و چې پر یوه پوځي زرهي موټر والوزول سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې 15 سرتیري وژل سوي او 8 تنه ټپیان دي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دغه چاودنه د کوردستان د کارګر منسوي ګوند یا پی کې کې یاغیانو لخوا سوې ده. ترکیه، اروپایي ټولنه او متحده ایالات پی کې کې یو تروریستي سازمان ګڼي. د بشري حقوقو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د ناورو ټاپوګانو پر اوسیدونکو ژغ وکړ چې په یو بل ځای کې میشت سي. د غوښتنو وروسته لاغه سوي چې په دغو سیمو کې په ځانګړي ډول د پناه غوښتونکو د جنسي ځورونې له ماشومانو د ناوړه ګټ اخیستنې او ځورونې په اړه راپورونه خپره سوي دي. د استرالیا د ګارډین ورځپاڼې څه باندې 2000 داسې راپورونه خپره کړي چې د جنسي تیریو او نورو ناوړه چلند په اړه شکایتونه سوي دي. تر نیمه یې ډیرو پیښو کې ماشومان ښکېل بلل سوي دي. دغه راپورونه د ناورو جزیرې د توقیف مرکز د کارکوونکو لخوا ثبت سوي دي. د پناه غوښتونکو دغه کمپ یو له هغو دوو کمپونو څخه دی چې د استرالیا له خاورې د باندې په آرام اوقیانوس کې موقعیت لري. د استرالیا دولت د دغه کمپ د خدماتو قرارداد یوه خصوصي شرکت ته ورکړی دی. د استرالیا صدر اعظم ویلي چې خبره سوي راپورونه به وارزول سي. اوس مهال شاوخوا 442 پناه غوښتونکي د استرالیا په ناورو جزیره کې اوسېږي چې په دوی کې د عراق، افغانستان، ایران او پاکستان وګړي شامل دي. د عراق د روغتیا وزارت وایي د بغداد په وروختون کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 نوي زیږیدلې ماشومان مړه سوي دي. ویل کېږي دا پېښه پرون د عراق د یرموک روغتون په ولادي او نسایي څنګه کې سوي ده. د عراق د روغتیا وزارت ویان احمد ال رودایني ویل چې اور د برېښنایي ستونزې له کبله لګیدلې و. د ایران د وروستي پاچا زوی رضا پهلوی د ایتالیا پر صدر اعظم ماتیو رینزی ټینګار کړی چې د هغه ایرانی فعال په چارو کې مداخله وکړي چې په ایتالیا کې بندي دی. دی وایي کچېرې دغه بندي له هغه ځای وېستل سي نو د اعدام له خطر سره به مخامخ وي. مهدي خسروی د اگست په 16 د ایتالیا په شمال کې ونیول سو. دغه کس په فساد تورن وو او د تهران لخوا د توقيف حکم شوی وو. رضا پهلوی په ویلي کې رینزی ته ویلي چې ک ایران ته د خسروی د بیرته لیږلو هر ډول هڅه وسی نو هغه بل بند زورونی او شاید اعدام له سزا سره مخامخ سي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می موافقه وکړه چې په لند راتلونکي کې سره وګوري او د لندن او مسکو سره روابط تاو دکړي. د روسیې او بریتانیا اړیکې د اوکراین او سوریې د پیښو پر سر سره سوي وو. دواړو مشرانو د سیشن به پرس په ټلیفون خبرې کړې او سره یې ومنله چې راتلونکي میاشت به په چین کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ سره وګوري. د هند حکومت د سشنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر ایثار کړ. هندي لوري پر پاکستان اعتراض کړی چې د ملیشیا وسلوالې په دوامدار ډول پر پوله ور اوړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وویل زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شوي افراطي وسلوالو د راوښتو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولې چې د لشکر طیبه په نوم سخت زیږیدلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول سوی وو. د هندي چارواکو په وینا د سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅ کله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې وخت خاورو پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. او د مسکو ګڼ شمېر شاریانو پرون په دې وخت کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. د اعتراض کوونکو د مسکو په یو باغ کې راغونډ شوی د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري او د دې د تیسات مهم موضوعات. د هلمند په جارنجر سیمه کې لا سخته جګړه روانه ده. په دې اړه له سیمیز موږ همکار را سره په بشپړ تازه معلومات شریکوي. د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې سخته جګړه دوام لري.
ورځی کیږي چې ریکال ته جنگ ده. موږ قوتونه او تسلل دي په لار کې د 10 یو مین پروت چې تقریبا ډېر موږ طلبات ورکړو د مین نه.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت پنګوال او شتمن کسان به وه څوي تر څو په یاد ولایت کې پنګونه وکړي.
د افغانستان اولین پایا زراعت دی. تر څو چې موږ زراعت تکیا نشي موږ پر مخ نشتلای.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتکار فعالیتونه ولمانځل چې له دیارلسو کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي.
تنوال صاحب کوم زوسوان دي چې خلکو ته لري او ډیر مهربان ده. لوګر ته تقریبا دیارلس کاله کېږي چې دی په دغه اړه ډیر زحمتونه باسي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او نیمه نړۍ اورېدل مه هېروئ. د دا ازادي رادیو ده د هلمند په جنجر سیمه کې د امنیتی وضعیت په اړه در سره نوې معلومات شریکو. د هلمند په جنجر سیمه کې سخته جګړه دوام لري. د ازادي رادیو خبريال وایي چې افغان امنیتی ځواکونو د سخت ریزو پر وړاندې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په سیمه کې ماينونه ځای پر ځای شوی دی. یو افغان چارواکی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې هلمند ته تازه دمي سرتیري لیږل شوی دي، خو بیره لري چې مرکزی ښار شایي د سخت ریزو لاس ته ولویږي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره کړی دی، خو د دفاع وزارت وایي دولت وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې حقیقت نه لري.
د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پیښیدای شي، او دا د دښمن تبلیغات دي چې ویي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. موږ جګړه تاییدوو مګر زموږ قوتونه هلته دي.
همداراز په سیمه کې د لارو بندېدو له کبله د خوراکي توکو او نورو په ورځني ژوند کې د کارېدونکو توکو بیې لوړې سوي دي. د جګړو له کبله سلګونو کسان له خپلو کورو بې ځایه سوي دي او لشکرګاه ښار ته د بې ځایه سویو کسانو سیل ور روان دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیا رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې له لشکرګاه یوازې یو څو متره لیرې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د جانجر سیمې د جګړې په اړه د نور تفصیل لپاره له سیمې راسره الیاس دایي راسره پر لیکه دی. سلام دایي صاحب.
وعلیکم السلام. ملالی جان سره مکه
ډیره مننه دایي صاحب. د سیمې د وضعیت په اړه کوم نوې معلومات راسره شریکوي؟
ملالی جان، دغه اوس تاسو سره خبر کوم، د دې نه تقریبا نیم ساعت یا تر 15 دقیقو کله وخت کې زه چې سهار ته لوم مدنه درې ولسوالۍ جانجر سیمې ته برتره وګرځېدم. موږ هلته تقریبا یو ساعت درې نیم ساعت وخت پرې تیر کړ. په دغه یو نیم ساعت کې ډېر پریمانه ډزې وسولې، وسلوالو د ځینو درنو وسلو نه استفاده وکړل، او افغان ځواکونو هم د هغوی په مقابل کې د سپوکو او درنو وسلو نه استفاده وکړل. زه د لشکرګاه څخه اورېدونکو ته معلومیږي، د بشران پر خامه لار باندې، د بشران د درې په سیمه کې د باباجي د سړک په استقامت باندې د چانجر سیمې ته نږدې ولاړو د افغان ځواکونو یو قرارګاه چې د یو مسجد په انګړ کې و، د هغې د موږ په یوه هموی ټانک کې پس له ډیرو تدابیرو سپاره کړی شو، او بیا د چانجیر د جنوبي کلي لومړۍ درایي ته چې د یوه بل مسجد کې د حج حیات په نامه مشهور دی، د هغه مسجد په څنګ کې یوه کور ته بوتلل شو. په دې کور کې افغان ګډو ځواکونو، د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه، افغان کمانډو ځواکونه او خپل ملي اردو سرتیر دا په ځای ورسېدلو. هلته ما ولیدل چې دیوال په دیوال جګړه وه، د یوه دیوال شاته افغان ځواکونه وه او د بل دیوال شاته وسلوال طالبان چې په سپکو وسلو سنبال وو. په بل ډزې کولې، افغان ځواکونو ځینې انرژي ځواکونه هم استفاده کول. په دې سیمه کې وضعیت په کلي ډول د هغه ورځو نه چې دلته خلک موجود وه بل ډول ته اوښتی وو. سړکونو باندې یرې پرتې وې، د افغان ځواکونو ځینې هغه ټانګونه چې څو ورځې وړاندې سوځول شوي وه د دوی بدنې تازه ردي سیمونه لیرې شوي، سړکونه په پلچکونو لړلي وه. خلاص دا چې هلته په فضا کې هلیکوپټرې او د مځکې پر سړکونو او کوڅو باندې د افغان ځواکونو پریمانه ټانګونه دلته بل شی نه لیدل کېدل. یوازې ژوند د جګړې پر یو میدان باندې و چې هغه هم د دواړو طرفونو لخوا په ډزو او ټوپکونو یو د بل تبادله کړې.
مننه دایي صاحب. خلک مځکې او باغونه هم لري او ځینې خلک حیوانان ساتي. اوس چې خلک د خپل سر د ساتلو دپاره د سیمې څخه وځي، د خپلو سترګو لیدلی حال راته ووایاست چې د مځکو باغونو او د حیوانانو څه حال دی، او بیا وروسته که دغه راته ووایاست چې لشکرګاه ته چې کوم د خلکو د بې ځایه سوي خلکو سیل راغلی دی، هلته خلک څنګه ځای پر ځای کېږي، ځای لري ځای نه لري، او د خوراکي شیانو بیې څه رقم دي؟
مګر لکه چې موږ په څنګه ما کوم ملکی کس پیدا نه کړی چې د غټه د سیمې د وزارت په پښتنې کوم خو سرتیر ما سره د دې برخې د نوم نه خبرو په شرط د څو کړول چې د تیرو لسو ورځو راځي چې دلته د پدې سیمې دي دا بیا ری او بنې راغلي. کته هم د جوارو کښتونه چې د وسلوال د پاره تر ټولو سپتن ځایونه کېدلې سي او د ترکیب بردون د پاره شهر دي چې خپل حاصل ته نږدې شي، خو په ډېر مړاوي وضعیت کې وه، یعنی د تندې علایم پرې سم ښکاره معلومېدله. او په عین حال کې د ډېرو کورنیو نه د دوی د کورونو توکي پاته شوي وه. د بعضو کورنیو هلته چې موږ ته تکلیف پر لشکرګاه ښار کې دي، پکړی کې د دینا حیوانات په تصویر یا د کورنۍ څخه د وګړو حیوانات پر موضوع باندې تړلي په تصویر دي خو شکرې هم دي او په تیر شپږ ورځو کې د دې مالونو او حیواناتو درکنه لري په تاسو په لشکرګا ښار کې د کډوالو وضعیت د کډوالو ریاست څور جوړان دي رسنۍ ټول چې تر اوسه درې زره کورنۍ راجستر کړي دي او د اوسه اته سوه کورنۍ ته مرستې چمتو کړي دي تیره ورځ ځینو ملي تجارانو او د هلمند خپله پیسهدارو اوسېدونکو هم د ځینو کورنۍ سره د مرستې اعلان وکړ او د هغوی لستونه یې ټول کړل چې د سانجیر او نادالي د سیمو څخه راکرسېږي او د بیو په برخه کې ووایي چې دلته د خوراکي توکو د هر څیز بیه یو په دوه لوړه شوې ده او ویل کېږي چې د لشکرګا ښار او کندهار ترمنځ هغه لاره چې ټول اموال او تجارتي توکي په لشکرګا ته راوړل کېدل لا هم د ترافیکو په مخ باندې تړل شوې ده او اوس یوه اونۍ پرې کېږي او بل یوازنۍ لاره چې لشکرګا د ناوې ولسوالۍ سره چې د دې ښار په جنوب کې موقعیت لري درلودل هغه هم تېره ورځ د یو شمېر ډلهییزو بریدونو په ترڅ کې چې وسلوالو د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیس پر پوته وکړل بنده شوې ده اوس د دې ښار اوسېدونکي داسې فکر کوي چې دوی په یوه معاشره او کلابند ښار کې دي او د حکومت نه غواړي چې یوه نه یوه لار دې ښار ته پرانیزي څو خوراکي توکي راوړل شي او دغه بوی چې لوړې شوي دي دا راکښت
او دای صاحب کپلند راته وایست چې د دې پمځکه کې شخصي ماینونو په اړه یو څه معلومات راکړي یا ځانونه خبر ورکوي چې د سختري د خواڅ خ پمځکه کې په سیمه کې پمځکو کې ماینونه هم شخصي دي چې دا لا نور ستونزې زیاتې کړې دي
ملالی جان ورزنګ ته وتاوم چې په تلور بجو په خبرې سات کې ان شاء الله چې د چنجر د سیمه یو مفصل راپور واوري خو ترتیر موږ ته چې چنجر ته تللو موږ یو د شکایت څخه دا و چې وسلوالو په دې ساره ډول په مشهورو کوڅو سړکونو حتی په ځینو کورونو کې حتی د ځینو کورونو په دروازو کې ماینونه ښخ کړي دي او دوی دغه د عملیاتو ټکنۍ وضعیت او دغه بدي پرمختګ هم یو لامل یې دا دی چې هغوی ماینونه ښخ کړي دي او بل د ځینو کورونو او ځینو کوڅونه داسې استفاده کوي چې په دیوالونو کې ترکسونه کړي دي او دوی په جنجالونه جوړوي چې د دې ماینونو او د دې ترکسونو له امله هم دوی ویل چې زموږ د عملیاتو ځنډېدلې دي او دوی چټک پرمختګ نشي کولی.
ډېر زیاته مننه دای صاحب الیاس دای وو چې د هلمند د جنجر سیمې د امنیتي وضعیت په اړه را سره نور معلومات شریکول. همدارز اورو چې د بکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په دغه جګړه کې د وسلوالو لور ته د مرګ ژوبلیا وشتو ترڅنګ ملي او محلي پولیسو ته هم مرګ ژوبلا وشتي او د سیمې څخه د افغان ځواکونو سرتیري وایي چې دوی د اکمالاتو له کمبود سره مخامخ دي او زخمیان یې د امکاناتو او روغتون ته د نه انتقال په اساس مړه سوي دي. نور حال له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ پولیسو د ټلیفون پر لیک ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی له تیرو اتو ورځو راهیسې په جګړه کې لګیا دي خو د حکومت له لورې ورته اکمالات نه دي شوي او له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي که اکمالات ورته ونه شي د مرګ له تهدیده نه شي ژغورل کېدی او په خبره یې چې د دوی مړي او زخمیان په سیمه کې پراته دي حتی د زخمیانو د تداوي لپاره لومړنۍ طبي مرستې نه لري. د جانخیل ولسوالۍ د دوو پوستو مسؤول محمد امین مبارک امدا جانخیل ولسوالۍ د چلم پوستو مسؤول د غاتو ورځې کېږي په مونږ جنگ دی او په لومړۍ کرخه کې پراته یو ولې دولت مونږ ته پاملرنه نه کوي له قومندان نیولې ان تر وزیر پورې څوک زمونږ غږ نه اوري چې زنګ ورته وکړو دومره وایي چې مونږ وظیفه لیږلې ده خو تر اوسه پورې نه معلومیږي دا دوی وظیفه له ګردېزه وتلې او که نه مرستندویه ډله به مونږ ته راورسیږي او که نه همدا اوس هم جنګ روان دی. د سهار له پنځو شروع شوی دی او د محلي پولیسو د یو مشر کور ته ور اچولی. د ملي او محلي پولیسو په دوو پوستو همدا اوس هم انداختونه روان دي. تر اوسه پورې د دوی د مرستندویه ډلې درک نه لګیږي او لوړ مقامونه زموږ غږ ته غوږ نه ږدي. د نوموړي په خبره د امکاناتو په نشتوالي کې د ولسوالۍ د دغو پوستو ساتنه د دوی د توان څخه وتلی کار دی او له حکومته ګیله کوي چې مرکزي او ولایتي اداره د دوی غږ نه اوري او پرته له ژمنو یې هېڅ نه دي کړي. یو ځل بیا محمد امین مبارک. لکومی ورځ چې پولیسوالی بریټ شروع شوې لاغې تر دې مال نو کوم اکمالات شوې دي او نو زموږ د زخمیانو د تداوی غم شوې دي او هغه جسدونه چې دلته پراته دي داغه د پورته کولو لپاره هیڅ نه دي شوې 15 زخمیان مو هم دا اوس هم پراته دي دومره څه نشته چې پنسمان یو شی اکمالات خلوې خبره ده یواز د پولیسو کمانډان دا خبره نه کوي چې د دوی غږ نه اوریدل کیږي هل تشته اسکر د خپل وژل شوی او زخمی ملګرو کې ساو له حکومت د مرستې نه رسیدو ګیلې کوي وای چې کده دوی غم و نه خړل شي خپل ژوند له لاس ور کوي یو بل اسکر چې د جګړې له ډګر ل آزادۍ رادیو سره د ټلیفون پر کرخه غږیږي
رتبیم درم سات ارمان عبدالبصیر هستم از ولایت بغلان وظیفم د ولسوالی جانخیل از پلیس ملی
درم سات ارمان عبدالبصیر یم د بغلان ولایت او ولسوالی عسکر یم د 13 چهارشنبه په ورځ د 7 میاشتې په 14 نیټه د مازیګر 4 بجې په ولسوالی بریدونه پیل شول چې په پایله کې 2 نفر شهیدان 15 نفر زخمیان دي تر اوسه پورې مرکز او بلې مرجع ته نه دي انتقال شوی زخمیان مو د کوما په حال کې پراته دي لری پرته ولسوالی د امکانات نشته ورځی کې ګالته څو وسایل نشته جسدونو دلته بوی کړی دی مونږه ورځ کومندانی او وزارت ته پر لپسې زنګونه کړی دی وای په یو سات او نیم سات کې مونږ تاسو سره مرسته کوو او جسدونه جګو خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی شوی
سات بعد نیم سات بعد انتقال نه په امو تاګونه
چې انتقال نه یو دایله آزادۍ رادیو غواړي چې د دوی غږ لوړ مقامونو ته ورسوي وای چې تر اوسه پر د ولایت په کچه د دوی غږ کومې ادارې نه دی اوریدلې او د مرستې تمې تر پرې شوې ده د پولیسو دغه خبره د پکتیا امنیت کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران رښتیا غنی وای دوی اوس اقدام کړي او لننن نه ناست ورسته سیمه ته زی
دغه اوس کمانډان د زونو کمانډان د پول وردو وزارت لري اول تر روان دي د دوی دغه خبره په حق دي اته ورځی کیږي چې ریکال ته جنگ ده موږ قوتونه ته تللې دي خو په لار کې د 10 یومین پروت چې تقریبا ډیر موږ تلفات ورکړو د مینه اوس تیم انجینری روان دی د پول وردو تیم انجینری او ټولې د کمانډو هم روانه ده کمانډان سره د پول وردو کمانډان د زون هم روان دي ان شاء الله چې دا مشکل به زر حل شي او د کور د وره چولای دي د موږ تیم لیډر د محلي پولیسو د سلو نفرو څخه دي وری ورا چولای دی دوی ته کومه سیب نه درسېدل سر په کور وره کیسته دی یو کوټی سیب
نو وړه دا هم وای چې په دغه جګړه کې دوی وسلوالو ته ګڼ مرګ جوړ لاړه ولې دا چانیز عملیات کړی دی خو د وسلوالو طالبانو وای زبی الله مجاهد وای چې دا دوی ملګرو د جان خیل ولسوالی ماسره کړی اول تشته زینی پوسټي سره له ټولو اکمالات لاسته ورغلی او د محلي پولیسو دوه کورونه چې د اوسېدو مرکزونه ول ټولو وسایل سره وسلوالو ته په لاس ورغلی او رسته کورونه ته وره چولای دی په جان خیل کې دا د جګړې خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا زرمت څمکني لجمنګل او مرزکام د ولایتي شورا وکیلانو په خبره تر لوړ تهدید لاندې دي او هر وخت د جګړې او چاودنو خبرونه راځي
و امور دل چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې لتیرو اتور زراحسي جګړه روانه ده چې په دې جګړه کې د وسلوال لور ته د مرګ جوړ بیا وشتو تر څنګ ملي او محلي پولیسو ته هم مرګ جوړ بلا وشته ده
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
تاسو مرجغه ازادي رادیو او ری د افغانستان نوې ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزيشن هم بولي وايي د ملي وحدت حکومت باید د ځان د مشروعیت لپاره ډیر ژر د سیاسونو یو جرګګۍ جوړ کړي دغه جبهې مشر انوار الحق احادی وايي د حکومت د دوه کلونو پر کېدو ته کم وخت پاتې دی او د لوی جرګې د جوړولو امکان نشته بل لور ته جمهوریت ریاست وايي چې د حکومت دوره د اساسي قانون د 18مې ماده په اساس په بشپړ ډول روښانه ده او حکومت هڅه کوي ټولې هغې ژمنې چې کړې دي عملي کړي په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان نوې ملي جبهه وايي چې د سمبولي له 13مې وروسته د حکومت د مشروعیت په اړه بلابل تعبیرونه موجود دي خو د سیاستوالو په ګډون ډیر خلک په دې نظر دي چې حکومت باید نور دوام ونه کړي د دغه جبهه مشر انور الحق هدي چې ځان ته د حکومت سیاسي اپوزيشن هم وایي د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره حکومت باید له سیاستوالو سره د مشورې غونډه راوبولي
تابان تر اتلسم د سمبولي پورې نه ټاکني کیږي نه لوی جرګه دایری دلی سي او په غډه ولسی قانوني مشروعیت ورته وي هم تر لاسه نسی کېدلی چې حکومت یو لوی مجلس سیاسي نه څه دایر کی لا مشکل مطرح سي امکان لري توافق سلسله ورشي بو چې په څه ډول دغه بحران د مشروعیت که په سلو کې سل رفنه کړو لاقل مدیریت یې وکولی شو.
نږدې دوه کاله وړاندې کله چې د افغانستان د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کړکیچ ته ولاړل، د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو توافق په اساس د ملي یووالي حکومت رامنځته سو. د ملي یووالي حکومت توافقنامه چې د 1994 کال د اسمبلې په 13مه لاسلیک شو ورکې راغلي چې د دوو کلونو په موده کې به انتخاباتي نظام اصلاح کوي او د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه به رابلل کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وای حکومت په دې برخه کې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی او اوس چې وخت کم دی حکومت به په عملي کېدو ونتوانیږي. بلور ته جمهوری ریاست وای چې د حکومت دوره د اساسي قانون د 16مې ماده په اساس په بشپړ ډول روښانه ده او حکومت هڅه کوي ټولې هغه ژمنې چې کړې دي عملي کړي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
اساسي قانون د 16مې ماده پر اساس ولسمشر دوره معلومه ده. بنان اساسي قانون په دې برخه کې بشپړ وضاحت لري. دولت د لوی شرګې ټاکنیزو اصلاحاتو په شمول ټول هغه تعهدات عملي کوي چې له نړیوالې ټولنې ولسره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې په یو بند کې راغلي د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15م کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وای د ملي وحدت حکومت وکاله پر کیږي چې مشروعیت یې ستونزې زیږولې دي. د دغه جبهه مشر انور الحق هادي وای چې د حکومت د بشپړ مشروعیت لپاره اړینه ده چې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت پانګوال او شتمن کسان به وهڅوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. دوی زیاتوي خوست په ټولو برخو کې ښه ظرفیتونه لري او له دې ظرفیتونو باید د خوست په هر اړخیز پرمختګ کې ګټه پورته سي. بل لوري ته د خوست سوداګر وایي چې تر اوسه هم په یاد ولایت کې اساسي برېښنا نسته او د کارخانو د جوړولو لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې به د یاد ولایت پانګوال په خوست کې پانګې اچونې ته به هڅوي او دوی لپاره به د تجارت او صنعت د پرمختګ لازم چاپریال برابر کړي. دوی زیاتوي خوست کې د تولیدي کارخانو او فابریکو د جوړولو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره ښه امکانات موجود دي او بایده دي چې له دې امکاناتو ګټه پورته شي. د سه شنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دی غواړي د افغان ولسمشر په اجازه د یو هیئت په ملتیا عربي اماراتو ته ولاړ شي او خوستي پانګوال په دې ولایت کې پانګې اچونې ته وهڅوي.
که د خدای خوښه وه یو هیئت په شمول د رئیس صاحب جمهور په اجازه تر دوبۍ پورې لاړ شم، ستاسو مشران را دعوت کړم او په دغه پارک کې قواله په لاس ورکړو چې هغه پیسې چې په نورو هیوادونو کې تاسو په پانګه اچولي راسي د خپل ګلالي افغانستان او ښایسته خوست آبادۍ لپاره دلته پانګونه وکړي.
بلخوا د خوست سوداګر، مدني فعالان او قومي مشران وایي چې په خوست کې د اقتصادي، صنعتي او زراعتي پرمختګ لپاره ښه شرایط برابر دي او د افغانستان د مرکزي حکومت چارواکي باید خوست ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. یو تن ملي سوداګر حاجي جمال تڼۍ وایي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د خوست د خلکو اساسي غوښتنې تر اوسه هم نیمګړې پاتې شوې دي.
د ولسمشر نه دغه غوښتنه ده لکه سره کم چې لازمه ده هغه توجه باید د خوست ولایت ته وشي. موږ ته د برق موضوع د 15 لس کوله کېږي چې راونه ده باید زر تر زر سر ته ورسیږي. د دوه مند د بند نه باید زر موږ برخورداره شو. په انتون په ایغه کچا چې د نړۍ معیارونو سره برابر دی په ایغه کچا باید جوړ شي.
قومي مشر حاجی علي خان زدران د خوست آب و هوا د زراعت لپاره ډیره مساعده بولي او زیاتوي چې افغان حکومت په دې ولایت کې د کرنې پرمختګ ته پاملرنه ډیره کوي.
د افغانستان اولین پایا زراعت دی. تر څو چې زمونږ زراعت تکیه نشي مونږ پرمخت نشو تللی. تر څو چې مونږ د تریاکو په ځای غنم ونه کړو، ربشې ونه کړو، ربشې عادي ربشې چې ونه کړو په تریاک مونږ نه آبادیږو. تریاکو ګټې به پنځه نفر ته وي. دولت نه موږ غوښتنه دا کوو چې دغه سیمې ته دوی کلکه توجه وکړي، خاصتا خوست ته.
یاده غونډه چې د خوست د پرمختګ په چارو کې د یاد ولایت والي حکم خان حبیبي د کوښښونو ستاینې ته ځانګړې شوې وه. نوموړي وویل د خوست خلکو ستاینې ده ته د کار او خدمت ډېره حوصله ورکړه.
دا هغه ولس ته چې د چا ښېګڼه نه هېروي، ستاسې مسؤلیت ادا کړی، خپل مسؤلیت زموږ دا ده چې خپلې هلې ځلې دوه چنده درې چنده پنځه چنده کړو او ستاسې دپاره د رښتونې خادمانو په صفت ستاسې همیشنیو هیلو ته ورسي.
د یادونې وړ ده که لیوې خوا د خوست چارواکي خوست ته د پانګې د انتقال او په دې ځای کې د سرمایه ګذارۍ غوښتنه کوي، بل لوري ته سوداګر او پانګوال د دې کار پر وړاندې د دایمي برېښنا نشتون په مهمو خنډونو کې حسابوي او د ملي یووالي د حکومت له چارواکو غواړي چې خوست ته د وارداتي برېښنا د لیک په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
دا ازادي رادیو ده. په کابل کې 2:30 بجې کېدونکې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 3000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي او د ژوند وضعیت یې د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاریو د پراختیا، د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرو لپاره نن تاجکستان ته ولاړ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امن اعظم پولیسو څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور نیولی دي. د افغانستان د مالیه وزیر په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف ایران ته تللی دی. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکی سرتیر وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د عراق د روغتیا وزارت وایي د بغداد په یوه روغتون کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. د بشري حقونو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د ناورو ټاپوګانو پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په یو بل ځای کې میشت سي، ځکه په دغه ځای کې د جنسي تیریو او ځورونې په اړه په زرګونه راپورونه ورکړل شوي دي. او د ایران د وروستي پاچا زوی رضا پهلوي د ایټالیا پر صدر اعظم ژغ کړی چې دغه ایرانی فعال په چارو کې مداخله وکړي چې په ایټالیا کې بندي دی.
له فریبا ظاهر څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای په افغانستان کې د سوداګرو امنیت خوندې نه دی چې دا د هیبت په اقتصادي وضعیت خپل ناوړه اغیز شیندل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل چې تیر میاشت د هیبت په 15 ولایتونو کابل، هرات، ننګرهار، کندز او بلخ کې سباندې 15 سوداګر تښتول شوې دي. د دې
شداسي حوادث په دغه یو میاشت کې شوې په افغانستان. نو دا زموږ لپاره قابل د
نموړی زیاته کړه چې د 15 تښتول شو سوداګرو څخه ځینې بیرته د پیسو په بدل کې او یا هم د پولیسو لخوا بیرته خوشي شوي او 15 نور سوداګر د دوه بهرنۍ ادباو په ګډون اوس هم لادر کړي. د پکتیا د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې ځینې وخت د ګردیز پټان سوداګري زلار د افغان سوداګرو پر مخ د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل کیږي. د اقتصاد ریاست مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پټان لار د بندیدو لامل هر سوداګر په ورځ کې 6000 افغانۍ زیان ویني. نوموړي وویل چې د ګردیز پټان له لارې سوداګرو تیر کال د 15 میلیونو ډالر په ارزښت صادرات هند، پاکستان او چین ته لیږلي وو. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړ 280 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2480 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1500 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 1000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 1500 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدار 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتکار فعالیتونه ولمنځل چې له ديار لسو کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته د پوړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. نوموړی کس دا مهال د 12 ټولګیو 1416 تنو زده کوونکو لپاره د اویا تنو ښوونکو په واسطه د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه پیل کړي. نجیب الله لو خیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر ځای چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو د یو داسې کس فعالیتونه وستل چې دا دیار لس کاله په پرلپسې توګه د یاد ولایت زرګونو ځوانانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی کس ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دی چې په خپل شخصي لګښت هر کال خواوشه 3000 کسانو ته په لوګر کې د ښوونځي له چاپېریال د باندې د کانکور د تیاری په ګډون د بیلابیلو زده کړو زمینه برابروي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړي قاسم خوشیوال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي کس لخوا ځوانانو ته د کانکور د تیاری پروګرامونه ګټور وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې د یاد ولایت ځوانانو ته د زده کړو او د کانکور د ازموینو د تیاریو ښه زمینه برابره شوې ده.
کوم زو اسوان د خلکو تلری او ډیر مهربان ده. لوګر ته تقریبا 13 کاله کیږي چې دی په دغه اړه ډیر زحمتونه باسي، خصوصا د 10 کال هم چې دوی کوم پروګرام شروع کړی دی. دا د مونږ د ځوانانو خاطر ډیر د تقدیر وړ پروګرام ده.
دا چې په لوګر کې په وړیا ډول د ښوونیزو کورسونو او پروګرامونو د جوړولو فکر له عبدالرحمن وطنوال سره څنګه پیدا شو، نو موړی وایي چې له ډیر فکر او سوچ وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې د ټولنې د نوي نسل روزنه تر هر څه ډیر ارزښت لري. د هیله څرګندوي چې سږ کال به هم 1400 هغه ځوانان چې د 12 ټولګیو زده کوونکي دي د دې ښوونیزو پروګرامونو د تعقیب په نتیجه کې د کانکور د ازموینو له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
یوازینی شی چې ما غواړم ګڼه هغه دا نه چې د تعلیم او تربیې له لارې خپل ولسته د خدمت مصدر وګرځېږم. او الحمدلله سه په دې برخه کې زه ډېر موافقه ځوان بولم، ځکه د ولست تایید وړ ده او نتایج د کانکور په داسو کلونو کې چې د لوګر د ولایت اخیستل کېږي ډېر د اطمینان وړ دي.
د وطنوال د ښوونیزو پروګرامونو یو تن فارغ شوی زده کوونکی بختیار احمدزی وایي که چېرې دا پروګرام یې نه وای تعقیب کړی، د کانکور په ازموینه کې ورته د ښو نمرو اخیستل ناشونی ول.
هغه کسان چې د وطنوال صاحب کورس ویلی دی نو هغوی په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړي دي. که چېرې دا د وطنوال صاحب د کورسونه نه وای، همدارنګه موږ کورسونه نه وای تعقیب کړي، نو هېڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړی وای.
د لوګر وادي حلیم فدایی دا ډول ټولنیز پروګرامونه د حکومت او ولس د وصلې وکړی بولي او له نورو خصوصي متشبثینو هم غوښتنه کوي چې د ټولنې د پرمختګ او د ځوان نسل د روزنې لپاره د وطنوال په شان پروګرامونه عملي کړي.
دغه ډول اجتماعي، ټولنیز او فرهنګي کارونه کولای شي د خصوصي سکتور، دولتي سکتور او ولسی سکتور ترمنځ د وصل کړی شي. ما هیله دا ده چې نور خصوصي متشبثین هم همدغه لار تعقیب کړي.
ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دا هم وایي غواړي له دې ښوونیزو پروګرامونو سربیره د زده کوونکو لپاره په ژمنیو رخصتیو کې له 8 تر 12 ټولګیو پورې د مرکز په ښوونځیو کې ژمني ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي، تر څو راتلونکي ښوونیز کال کې زده کوونکي په پوره تیاری زده کړې پر مخ بوزي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې. د خبرونه په دی نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اورو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان معلولونو د حقوقو او مشکلاتو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلست
مننه تاسو ته او تاسو د رادیو د سپورت افغانستان ټول ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د معلولیت په اړه معلومات ورکړي چې آیا معلولیت څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د افغانستان ولسته معلومات دی چې ډیر شمیر زموږ وطنوال په جګړو کې معلولین شوي دي. معلولیت یا معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان دي چې یا په اصطلاح کې هغه کسانو ته ویل کیږي چې د خپل د روغتیایي توانایی یا هم د هغو د کار په کمولیدلو سره چې ونسي کولی او محدودیت ورته راپېښ سي هغه معلولیت. دا معلولیت په د معلولینو یا د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې داسې تعریفیږي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسانو ته ویل کیږي چې د روغتیایي کمیسون په تشخیص په نتیجه کې د هغوی په جسمی، ذهنی، رواني او اختلال منځته راغلی وي او په ټولنه کې د اقتصادي استقلالیت په کمښت راغلی وي. همدارنګه معلولیت لرونکي وګړي نړیوال کنوانسیون لري چې هغه داسې تعریفوي: معلولیت لرونکي وګړي هغه دي چې فزیکي، رواني، فکری یا حسي اوږدمهاله ناتواني ولري چې مشکلاتو سره سم په ټولنه کې د بشپړېدو ګډون څخه مخنیوی وکړي.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. که اوریدونکو ته د معلولیت د ډولونو په اړه معلومات ورکړي.
معلولیت ډېر ډولونه لري، لکه فزیکي معلولیت ده چې هغه فزیکي معلولیت هغه معلول دی چې د پخل یا د بدن عضوې قطع سوی. بلې
مثال په ډول لکه پښې
لاس یا سترګه، بلاخره او د بدن یو اوزای قطع سوی. او بل حسي رواني یا عصبي معلولین دي چې ځینې کسان داسې د اعصاب لکه اعصاب چې مثلا معلولیت لرونکي لري. بل ذهني دي چې هغه دا ټول د جینیکي یا د یو د مور نه چې داسې د تولد سي دا معلولیت لري. بل حسي لکه د نه لیدو، مثلا د خبرې نسي کولی، هغه دا دي. بل مراقب معلول ده، هغه معلولین دي چې دوه ډوله معلولیت لري. مثال په توګه لکه لاس غوسوي او همزمان سترګې هم لاندوي، یا هم غوږونه کانوي، او یا هم مثلا پښې غوسوي بیا لاس ورسره غوسوي. دا مرکب.
ډیره مننه. په افغانستان کې د معلولیت عوامل څه دي؟
په افغانستان کې عوامل د معلولیت عوامل جنگ، ماینونه، هغه ماینونه چې فجر سوي نه دي، مثلا اماس روغ پاتې سوي، مهمات، طبي حوادث دي، فقر ده، بی احتیاطي ده چې ځینې کسان بی احتیاطي کوي، لکه موټرو کې چې هغه ټکرې کوي. او بل بی وخته په وخت واکسین نه کول، چې ماشومانو ته په وخت واکسین نه کوي. او بل هم بی وخته واده ده، یا مخکې د قانوني سن نه واده کول، هغه معلولیت یا عمل ده چې معلولین براوري.
ډېره مننه. د افغانستان معلولینو ته د افغانستان په قوانینو کې کوم حقوق ورکړل شوی دی؟
د افغانستان معلولینو ته لکه څنګه چې د 35مې ماده د قانون اساسي دغه نه چې مثال د نیول سوی ده، یو قانون جوړ شوی. 35مې ماده د قانون اساسي داسې وایي چې دولت د شهیدانو، مفقودینو یا د پاتې کسانو، د معلولینو او د مایوبینو چې دغه ځای کې یا هغه لري مایوبین باید وایي نه وای، د بیا ځواکمنۍ لپاره په ټولنه کې د هغوی د فعالې ونډې اخیستنې لپاره اشاره کړي چې د همدغې مادې په اساس یو قانون د معلولینو د امتیازاتو قانون جوړ شوی دی چې هغه قانون څلوېښت مادې لري، څلور فصل او څلوېښت مادې دی چې په هغه کې ټول مشکلات مثلا چې باید یو معلولینو ته د هغه سهولتونه برابر سي هغه کې لیکل شوي، صرف لیکل شوي او عمل کیږي نه. همدا مشکلات دي، لکه څرنګه چې ځینې ورونه هغه کسان چې درس وایي د تحصیل چې نوناسمه ماده ده، دوس فل حال ځینې ورونه دي چې سکتوري خصوصي پانتونو کې درسونه وایي، نوناسمه ماده راګان درسونه ورته ویل دي، دا عمل کیږي نه. همدارنګه د کار مسله ده چې دا هم یو مشکل دی معلولینو ته. دا د ویشتمه ماده ده، همدغه د امتیازاتو د معلولینو امتیازاتو قانون چې درې سلنه په هر اداره کې دی، دا همداسې حکم کړی دی چې باید ارته استخدام سي هغه معلولین چې واجد د شرایط وي، چې دا هم نه عملي کیږي. همدارنګه په صحت مسله کې
مشکلات دي د اوس معلوم هر لحظه درد هر لحظه مثلا مریضی ده پس حد بارا کې هغه ته کومه توجه نه ده سبا تر اوسه پوری په ټوله نه کې مثال د خبر زمنګ او تاسو د جامع داس یو ذهنیت لري چې تر اوسه د مایوب د معلول د دوه ترمنس فرق نسی کوله مثال زنی ورونه ورته وای چې ګډان زنی ورته وای چې شال هم دارنګ بد افکار بد خبري هغه ته استعمالیږي چې د خپل په انسانی مسائلو کې مثلا صدمه رسوي ذهنیت ته دغه حیثیت او ابرو ته همدارنګ بل مشکل اساسي مشکل دی چې زمونږ هم دغه امتیازات د قانون د معلولینو د امتیازات او قانون دغه خله تبعیض لري د کنوانسیون د معلولینو سره او یا هم دغه قانون دواړه په تضاد کې دي. په مثال په توګه او ولسمه ماده د همدغه قانون وای چې ځینې معلولین چې فزیکی معلولیت لري لکه مخکمه چې ولې هغه معلولین کولای شي چې معاش واخلي په هر کال کې 15,000 روپۍ ورکړي چې کال کې 15,000 کیږي او په همدغه ماده کې بیا دوام باندې دا وای چې هغه معلولین چې پولیو معلولین دي یعنی د مور نه چې معلولیت مثلا پولیو چې دا واکسین داسې نه کړی هغه معلولین حق نه لري چې دا حقوق ثلاثه
ډیر مننه. قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاس نه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست ملک زاده صاحب د ورستی پښتنې په توګه ستاسو د دې حقوقو د تضمین لپاره ترڅو ټول معلولین خپل حقوق څخه برخمن سي ل اړوند ارګانون څخه مو غوښتنه څه ده؟
لکه څنګه چې ما پښتنه مولې چې دا حقوق راکل شي ودي په قانون کې اما موږ ته عمل سيونه دي چې راکل شي د دې سم ماده د امتیازات او قانون د معلولین امتیازات او قانون دا سی وای چې د کار ټولنیزو وزارت د شهیدانو معلولین وزارت باید یو طرز العمل جوړ کړي چې دا قانون ښه تطبیق شي چې بعد بختنه دا کار نه دی کړی. مثلا په قانون کې موږ ته کدا حقوق راکل شوی دي که موږ ته همدغه په عملی سي موږ غوښتنه ادا ده موږ به هیڅ ستونزې ونه لرو ما دا معلوم به هیڅ ستونزې ونه لري مثلا په جامعه کې یا هم په همدغه ټولنه کې موږ غوښتنه خاص په توګه ده چې وزارت د شهیدانو او معلولینو وزارت موینت د شهیدانو او معلولینو دا په ګټه سره دا طرز عمل دی جوړ کی چې دا قانون په هر ځای په هر پټولونه کې په هر ځای کې عملی سي نو وخت نه ده.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې روغ جوړ خوشاله بوي پیل کوو د نندزي په خبرونه په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوزس خبرې کوي چې میرمنو ته په ځنګړې توګه د حمل په وخت کې استونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرز څنګه او لڅنه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسعود نیازیم. قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري، سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی یې، موږ ته خو د غم نه ده راغلی، او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني موریقه یا بروسلوز استی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي، په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي، او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غم یې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کېده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی وکړي، زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوې او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپله وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کله، دغسې چې ماشومان څو هلکانو چې سخت شول توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لور یې پیغله لور یې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکه، دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مورې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوځولی دی. دې دوی خاطره چې لور راوړه او سختونه یې کړل، دا دې اوس یې ژوند بربادی، اولادونه یې ستر کړل، رات دا رات څو نقصانونه یې کړي وو. دې دو مریضۍ له امله دې توجه نه کوله چې یو نږدې روغتون ته بوځي، دوی پوښتنه وشي چې دا ولې دا یو غټ انتقام یې دو مور نه واخیسته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنۍ وګیلمنه د وای ډیری کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي، او که کومه ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکاری.
ډیر کسان دي د ښځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي، مګر په دې عادي مریض دې ته شاید وایي چې ته مکاري کوې، ته دلالي کوې، هیڅ توجه نه ورته کوي. خو ډیری کسان په دو دي چې د ښځه ګناهګاره ده، هر مرض ورته چې دی دا چې د پلار د کوره راغلی مریضه ده، موږ نه ده مریضه کړي، باید دې ته توجه وشي.
د ننګرهار اوسیدونکي مریم وایي دا چې کله واده شوه په وینه کې حیواني موریقه وه، درې ماشومان سر په سر ضایع شول، دا نه پوهېده چې دا تکلیف لري.
اول سر مې څه دا تکلیف لره، هغه وم سسته پسته وم، سر به روان مې څه تاویده غوندې، کار مې نه سو کولی، نور به مې چی وخوړو، زړه به مې پرې راځېږېده، ماشوم به مې څه په نس، نوره به همداسې هغه وم، بیا به ماشوم به مې ولیده شته.
اغلې مریم د همدې مرض له امله د خسر د کورنۍ او خاوند د ناوړه چلند یادونه هم کوي. وایي خاوند به یې تل وهله او ورته ویل به یې چې ته مرضي یې، ماشومان دې نه پاتې کیږي، زه بل واده کوم، او ډاکټر ته هم نبی ولا.
درې دانی ماشومان مې سر په سر ځای سو، سې ماشومان مې ځای کېدل ډاکټر ته وینم ویلم، جنگ به کوې نو به بچان دې څنګه نه پاتې کیږي، دا نور خوځو بچان دې تا سره واده سي تا سي خاوند به مې کله کله واهلم هم سي، زه ماشوم غواړم خو دې خو یې ما ګناه نه وه، ما ته ویلې سې ته مرضي یې، بي ماشومان دې ځای کېږي، ویلې سې موږ بله ښځه کوو، تا بچان نه پاتې کیږي. بیا مې پلارګانی بوتلو ډاکټر، بیا یې دوا راته وکوله، بیا ډاکټر ویلې سي وینې مکروب لري، اوس مې دو بچان.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټر فریده مرخیل وایي حیواني موریقه له حیواناتو انسان ته لیږدول کیږي. دا چې دا میکروب څه نخي نخاني لري، ډاکټر فریده زیاتوي.
حیواني موریقه منګه بروسلوز هم ورته وایو، هغه امراض چې د حیواناتو نه په وجود راځي، چې د حیوان له غوښې نه یا هم له محصولاتو لکه شیدې، مستې او داشنه چې استفاده کول دي په وجود راځي. دا انتونی امراض دي. انتونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي، او ساري امراض هم کې دیسته ووسی. مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي، په دې حالت کې خزي یا مجموع کې چون خزي ډېر د کار سره سره کار لري، غوډي، کسلوي، بهالوي، اکثرا تبه کوي، د اډوکو درد، د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي، ډېر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي. دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي، لوي خو ماشومان ځای کیږي، لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي، لبل خو دوی ډېر ضعیف ناتوان وي، همیشه کورنۍ سره شخړه کی وی سوال یو خزه بدل مزيفه نو تاونه وی.
ډاکټر فریده زیاتوی مخکې لدی چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوی کړي.
په دې حالت کې چې هغه مایند اول حمل اخلي مخکې لس شروع کوي او حمل اخیستو ته کولای شي ډاکټر ته ورس خپل ما تکمیل کا. که بیا هم دا مشکلات درلود نشو کې ډاکټر نه او په ساحه کې مشکلات زیات و نشو رسې ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل ارس دي ته وجود راځي هغه سخت کېدی دي. اکثرا خون زیګان ته پیدا کی سخت کې دا خزه ډیره ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب تبې کیږي دوی ته. په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوی کا. په دویم مرحله کې که دا حالت دوی ته پیدا شو هر څه زه تر ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکړه تر اوسه دوا واخلي دوا هم د دوی ژوند ژغوري هم د دوی د ماشومانو ژغوري.
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای د لمړی نه په هیده چې د استونز لري ډیره کمزوري شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سی صحت څنګه خدای درې ځله مې نقصان وکړ ډیره ضعیفه شوی وم زه نه پوهیدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی ډیره به بې حاله وم اشتها مې نه وه بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډیر کم دی په اکثر مواردو کې کورنۍ یو خاوند له میرمنې دا تمه لري چې تل دی روغه او جوړوي د دوی خدمت دی کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نه وي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضی یې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ امیرې بیبي کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې میرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډیره مرسته وکړي.
حقوق که اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو ښځه یې په خاوند لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي لکه حزانت نفقه د اوسېدو ځای د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول هغه څه دي چې خاوند باید ورته خاصه توجه وکړي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند یې باید ډېر مرسته ورسره وکړي ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي
که از لحاظ روحي رواني باید مورد حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی هم دارنګه دی وی داسې کورنۍ کیسه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوی وو خو خاوند یې له میرمن سره ډیر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بيوله چې بل اخره مشکل حل شو او اوس هغه یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزیتا حق څوک پټیټا او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټ او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامتوي نو دا ظلم او زیاته دی چې له میرمنې سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپل خزي سره ښه چلند کوي. زه هم سی و کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور وشت ماشومان سخت شوې دي خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شو چې د میرمنې په وینه کې میکروب وو. وروسته له ډیرې تداوی ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډیره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سقطونه کوي مور ډیره ناتوانه کیږي. د وجود مقاومت ښکته راځي دوامدار خوندزيګان ورته پیدا کیږي او د دوامدار سقطونو لامل کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنۍ ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي. وخت په وخت نږدې صحی مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولای شي یو سالم ماشوم زیږوي او یو روغه کورنۍ ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
دے دے خا خاوري. سلام دے پہر کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر کے دے مقام دے تگٹن کے دے خارے تساتن کے دے خارے ند خوب ندے آرام دے بہو تن بندے دے پان دے درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن منو مینا دو توری دے ملگری ترگا تن کے دے خورے تسا تن کے تم کے دے خورے لگو من دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگ تم کے دے خورے.